السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوې د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی جاپان ته سفر وکړي. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس یک شنبه ناوخته لیکلي چې پلاوی کې به د طالبانو د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظري شامل وي. د طالبانو د اقتصاد مرستیال وزیر پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د دوی حکومت له نړۍ سره تعامل ته ډیر لیواله دی. د پلاوی د نور جوړښت او جاپان ته د سفر د کرنې ټې په اړه د طالبانو رسمي سرچینو لا څه نه دی ویلي. د جاپاني رسنیو د راپور له مخې په توکیو کې یو بنسټ چې ملي ګټو ته کار کوي طالبانو ته د سفر بلنه ورکړې ده. طالبانو تر دې وړاندې د سیمې نورو هیوادونو ته هم ورته سفرونه کړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ننګرهار کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤول قریشي بدلون ویلي چې د یکشنبې په ورځ د لالپورې ولسوالۍ اړوند ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه نښته هغه مهال وشوه چې طالبانو په خپلو پوستو کې مورچه جوړوله او پاکستاني پولیساتو پرې ډزې وکړې. بدلون زیاته کړې چې طالب ځواکونو د دغو بریدونو په ځواب ډزې کړې او د پاکستان دوه پوستې یې په نښه کړې. دین خطو څو ساعته دوام کړی، خو پر مهال د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نه دي خپاره شوي. اخواله پکتیکا ځینو ناتایید شوو راپورونو کې راغلي چې پاکستاني ځواکونو د برمل ولسوالۍ په مارغچي نسیمه کې هوایی بریدونه کړي دي. د طالبانو اړوند ځینو رسنیو بیا ویلي چې پاکستاني جټ الوتکو د ډیورنډ کرښې هاخوا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د عامو خلکو کورونه په نښه کړي دي. طالبانو په نیمروز کې یولس کسان او په بامیانو کې یو کس په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې پرون په جلا جلا اعلامیو کې په دې اړه خبر ورکړی دی. محکمې ادعا کړې چې دغه کسان په غلا، لوټمارۍ او نامشروع اړیکو تورن وو. یولس تنو ته د نیمروز په سپورتي لوبغالي کې د خلکو په مخ کې سزا ورکړل شوې. په یوه بله اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو سترې محکمې د بامیان په یکاولنګ ولسوالۍ کې یوه ښځه له کوره د تیښتې په جرم په درو وهلې. که څه هم د طالبانو سترې محکمې د ښځې یادونه نه ده کړې، خو دوی معمولا هغو ښځو ته سزا ورکوي چې له کورونو اکثره د کورني تاوتریخوالي یا هم جبري ودونو له کبله تښتي. د طالبانو سترې محکمې تر دې وړاندې هم سلګونه کسانو ته ورته سزاوې ورکړي چې د بشري حقونو د مدافع بنسټونو او ملګرو ملتونو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د فنلند ولسمشر اوکراین ته د وسلو د لیږلو او پر روسیې د اعظمي فشار غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر الکساندر سټاب وړاندیز وکړ چې پر روسیې همدارنګه باید د شتمنیو بندیزونه هم ولګول شي. دا څرګندونې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د احتمالي خبرو اترو په درشل کې شوې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتلانو جام په درشل کې خپل دویمه تمریني لوبه په نیوزیلند وبایلله. دا د اتلانو جام په درشل کې د افغان لوبډلې دویمه تمرینی لوبه وه چې بایللې ده. لومړۍ تمرینی لوبه پاکستان الف لوبډلې ته بایللې وه. تمه ده د اتلانو جام په لومړۍ رسمي لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جمعې په ورځ د فبروري په 21مه له جنوبي افریقا سره مخ شي. افغانستان به له جنوبي افریقا سره تر لوبې وروسته د فبروري په 26مه له انګلستان او 28مه له استرالیا سره لوبه ولري. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. جرمن چارواکي وایي مجرم افغان کډوال باید ژر تر ژره افغانستان ته واستول شي.
هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغان جنو د تعلیم غوښتنه کړې. زده کوونکي نجونې یې هرکلی کوي.
کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو نجونو او میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته د سفر پر مهال فلسطینی وسلوالې ډلې ته خبرداری ورکړ.
حماس cannot continue.
حماس د پوزیا او حکومتي ځواک په توګه دوام نشي کولای. هغه باید لمینځه وړل شي، باید جرړي وېستل
شي. تابع هم واوري چې افغان سوداګر وای د صادراتو د زیاتېدو لپاره اوسنۍ لارې او تګلارې بسنه نه کوي.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي په دوهمه نیمای کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم خبرې دوته چمتو ده. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د جرمنی د بایرن یالت اعلی وزیر مارکوز زودر ویلی افغانستان ته د مجرمانو د استول په باب باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبري وشي. مارکوز زودر په مونیخ کې د افغان کډوال لخوا د 9 کسانو د ټپیانولو د پیښې په اړه د غبرګونونو په دوام دا خبره کړې. د ټپیانو له ډلې یوې 2 ماشومې او د هغې مور د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړې. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د جرمنی د ترټولو لوی ایالت بایرن اعلی وزیر خبرداری ورکوي چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو لپاره باید هره اونۍ پروازونه تنظیم شي. مارکو زودر یک شنبه له جرمن رسنیو سره په مرکه کې چې یو برخه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي هره اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي. دا باید د فدرال دولت لخوا تنظیم شي. موږ باید د افغانستان سره مذاکره وکړو. باید نور هر مجرم ته چې ریپورټ کیږي زر یورو هم ورنه کړو. مارکوس په خپل پیغام کې زیاته کړې چې یوازې په بایرن کې د خبره 2000 داسې افغانان دي چې د ایستلو په شرایطو برابر دي او له دې ډلې بیا 200 په جدي جرمونو تورن دي. فرانس پریس لیکلي طالب چارواکو مخکې چمتووالی ښوولی چې د افغان کډوالو د استولو په باب مذاکرات وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي بیا د جرمني خبري اژانس ډي پي ای ته ویلي چې جرمني د افغان قنسلګرۍ د طالبانو حکومت ته وسپاري څو هغوی د کډوالو د ستنولو مسایل په اسانۍ مخته یوسي. د فبروري په 14 تیره پنجشنبه د بایرن ایالت مرکزي ښار مونیخ کې 40 افغان کډوال فرهاد نون خپل موټر د تجارت د اتحادیې په لاریونوالو وروست او لږ تر لږه 9 کسان یې ټپیان کړل. د ټپیانو 1-2 ماشومه او 10 مور یې د شنبه پورس په روغتون کې ساور کړه. د پیښې له ځایه د لیدنې پر مهال د جرمني صدر اعظم په یو پیغام کې دا پیښه وحشتناکه وبلله. وی ویل شکمن افغان کډوال دې لومړی خپل د بند موده جرمني کې تیره کړي او بیا دې وشړل شي. په مونیخ کې د افغان کډوال لخوا د لزګونو کسانو د ژوبلولو پیښې په جرمني کې د میشتو افغانانو او ډیپلوماتیکو استازولیو غبرګونونه هم پارولي. د یکشنبې په ورځ په امبور کې لزګونو افغانانو په یوې غونډې سره د مونیخ د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي اعلان کړه. دوی په جرمني کې میشت افغان کډوال د جرمني اساسي قانون او د ازادۍ او ډیموکراسۍ ارزښتونو ته د درناوي لپاره وهڅول. اخو په برلین کې د افغانستان سفارت په بن او منشن کې د افغانستان قنسلګریو په یو ګډه اعلامیه کې د مجرمانو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتو والے و خود. په دې اعلامیه کې د مونیخ پیښه غندل شوې او راغلي چې دوی چمتو دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري وکړي. د پیښې په جرمني کې د کډوالو په باب بحثونه یو وار بیا تاوده کړل. هغه همداسې وخت چې تمه ده د فبروري په 18 هلته پارلماني ټاکنې وشي. اکثر ښي اړخي ګوندونه د کډوالو ایستل غواړي او په حکومت باندې وارد مخه په دې باب فشارونه زیات کړي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د مونیخ تر پیښې وروسته د هغو افغانانو سفرونه هم ځنډولي چې ویزې یې اخیستي او جرمني ته د تلو لپاره چمتو. د بایرن اعلی وزیر مارکو زودر هم په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې باید د ویزې پروسس ودرول شي او دقیق کنټرول شي چې څوک جرمني ته داخليږي. مارکو زودر په جرمني کې د ځینو کډوالو په افراطي کړنو او ذهنونو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې باید په خواله رسنیو او ویب سایټونو کې د افراطیت او توندلارۍ د خورولو هڅې شنډې او مخې ونیول شي. افغانان په جرمني کې د کډوالو یوه لویه برخه جوړوي. د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو په اساس د 2023 کال تر پایه لږ تر لږه 4,200,000 افغانان هلته اوسي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د افغان جنود تعلیم ملاتړ کړی دی. دوی دا ځل د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای یا ایجوکیشن کناټ ویټ په نوم صندوق غټ پورته کړی او ویلي دي چې افغان انجونې باید لزده کړو محروم نشي. د صندوق پرون د افغان جنو غک هشټګ لسره خبر کړی او له افغان جنو یې د خپل دوامدار ملاتړ ژمنه تازه کړی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جنې د دې ډول کمپاینونو دوام اغیزناک بولی او وایي چې دا به پر طالبانو غیر مستقیم فشار راولي چې دوی ته د کار او تحصیل او تعلیم دروازې پرانیزي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه.
د افغان جنو د زده کړو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو پر غبرګون د غږو چتولو او ملاتړ په دوام د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق یو ځل بیا د افغان جنو خپل ملاتړ څرګند کړی. د صندوق د یکشنبې په ورځ د فبروري په 14 د افغان جنو غږ کمپاین هشټګ بیا خپور کړی او ویلي دي چې دا کمپاین د هغو جنو غږ پورته کوي چې د زده کړو له حقه محروم شوي دي. وړاندې راغلی کېدای شي هغوی غلي شوي وي، خو غږ یې یو ځل بیا لوړ او لا پیاوړی شوی او د بدلون په دهلیزونو کې به انګازې وکړي. د افغان جنو غږ یو نړیوال کمپاین دی چې غواړي د زده کړې له حقه محرومو افغانو انجنو غږ نړیوالو ته ورسوي. دا کمپاین د دغو انجنو کیسې، انځورونه، شعرونه او کارتونه رانغاړي چې دوی په کې خپل د زده کړې حق غواړي. د زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق د معلوماتو له مخې تر اوسه 1.4 میلیونه کسانو په آنلاین بڼه د کمپاین څخه ملاتړ کړی او 4.1 میلیارد کسانو یې منځپانګه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې لیدلې ده. په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د زده کړې محدودیت څخه 1240 ورځې اوښتې دي. لزده کړو محرومې یو شمېر افغان نجونې د دې کمپاینونو پر دوام ټینګار کوي. د دوی لړډلې مرسل او مریم چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل یې د استوګنې ځایونه وښودل شي، ازادي راډیو ته وویل.
نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کړی دی او د دې ملاتړ ډېر مفید تمام شوی دی د ښځو نجونو لپاره. که دا اوس کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو انجونو او میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي، نو دا به ډېر ګټور وي.
زما غوښتنه له نړیوالو بنسټونو او ټولنې دا ده چې د افغان نجونو د زده کړو د منع کولو په وړاندې هیڅکله چوپه پاتې نه شي او د ملاتړ کمپاینونه او اعلامې خپرې کړي.
خود زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې نړیواله ټولنه باید له سمبولیک ملاتړ ورهخوا د زده کړې پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي.
په اسانه باندې داسې نشي کېدلی چې یوازې په غږ سره، دا په یو لوی قوت سره، په یو لوی فشار باندې، یعنی چې یو چیرې لوی فشار دی جوړ کړل د غږ څخه په نړیواله سطح باندې او دا موضوع په ډېر جدیت سره دی مطرح کې. هغه څوک چې د افغان نجونو د زده کړو باندې ګرځي، هغوی د حساب میز ته راولي، پر هغوی باندې هم ځینې محدودیتونه وضع شي. که داسې ونه شي، زه فکر نه کوم چې یوازې غږ به دا موضوع حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت د شنبې په ورځ د فبروري په 15 یو اعلامیه کې ویلي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب چارواکو وغوښتل چې د افغانستان نړیوالو حقوقي ژمنو ته په ځانګړي ډول د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته ژمن پاتې شي. اعلامیه وایي دا ناسته چې د فبروري په 11 د کاناډا د بهرنیو وزیرې ملانی جولی په مشرۍ جوړه شوې وه، په کې افغانستان د نړۍ په مخ د ښځو لپاره تر ټولو ظالم هیواد یاد شوی دی. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی د بیا واکمنۍ په تیرو 3.5 کلونو کې افغان نجونې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. سربیره پر دې ښځې په ډیری دولتي ادارو او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کار کولو څخه منع شوې دي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یې اوریدونکو، د خبرونې تر پایه کې زموږ ملتیا وکړئ. ستاسو پیغامونه هم راخستل شوي د غرض په دوهمه نیمایي کې. ساسو له پیغامونو جوړ خبرونه آزادۍ اوریدونکو یو دوره کوشش وایي ځانو پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. اوس راځو دې ته چې د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه د افغانستان د صادراتو کمښت په اشاره د نورو بدیلو سوداګریزو لارو په پیدا کولو ټینګار کوي. د دې خونې مدیره پلاوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان د ګمرکي تعرفې د لوړېدو له کبله افغان سوداګرو ته ستونزې پیدا کړي او دا د صادراتو د کمښت لامل شوی. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د افغانستان د صادراتو د کمخ پاړه ل اعلان وروسته د پنګونې او سوداګری خونه ټینګار کوي چې د پاکستان د ګمرکي تعرفو لوړواله د دې کمخ اصلي لامل دی. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لکوزی ازادي رادیو ته ویل اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې بدیلې لارې ولټوي.
سمون صادرات باید د یخو منطقو دی، باید ګرمو منطقو ته، یعنی جنوبی آسیا ته باید لاړ شي، پاکستان او بنگلاديش او هند. اما پاکستان چې کوم مشکلات جوړ کړی دي په هغه صورت سره صادرات مو کم شوي دي د نورو کلونو په نسبت باندې، او تر څو چې موږ په بدیلو لارو کار ونه کړو او خپل سټانډرډ جوړ نه کړو، ځکه موږ صنعتي صادرات ډیر کم لرو. تنها نوشابه او غیر الکولي موږ صادرو، اسیا میانه ته او یو څه په دې اخرو کې وسپنه سیخ ګول صادرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان صادرات د روان کال د قوس د میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې د 28 میلیونه ډالرو په اندازه کم شوي، خو په دې بیان کې د لامل پاړه څه نو ویل شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په قوس میاشت کې افغانستان د 190.2 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات کړي، خو په جدي میاشت کې دا اندازه 28 میلیونه ډالره کم شوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وروستیو کې ویلي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه په روان 2025 کال کې د تیر 2024 په پرتله سمه نیمه کمه شوي. نړیوال بانک له دې وړاندې ویلي وو چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 14% کمښت د وړم کال د ورته مودې په پرتله د سوداګرۍ په طرزالعملونو کې بدلون او د پاکستان لخوا د لوړو تعرفو سره تړاو لري. د راپورونو پر بنسټ په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 2 میلیارد ډالر وه، خو په 2024 کال کې دا کچه 50% کې راښکته شوه. په همدې حال کې د وچې میوې یو سوداګر محمد نبی روشان ازادي راډیو ته وویل
در مایې گذشته در کل تقاضا کم شوه.
په وروستیو میاشتو کې په ټوله کې تقاضا کمه شوې ده، له ګاونډیو په ځانګړي ډول له پاکستان سره ستونزو اغېزې کړې دي. موږ کولای شو چې د سوداګرو د تقاضا پر بنسټ جنس واسو، خو په وروستیو کې غوښتنې تر ټیټې کچې رسیدلې دي.
د اقتصادي برخې یو شمېر پوهان وایي په دې برخه کې د بدیلو لارو د موندلو لپاره باید خپل تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې مخکې ویلي وو چې تیر کال د افغانستان د صادراتو تر ټولو لویه برخه وچې او تازه میوې جوړه کړې وه چې ارزښت یې 615.5 میلیونه ډالرو ته رسېده. ورپسې طبي بوټي، منرالونه او سبزیجات په ترتیب سره په دوهم، دریم او څلورم ځای کې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي حماس وسلواله ډله چې متحده ایالاتونه او امریکا یې ترهګر بولي باید له منځه یوړل شي. هغه دا خبره د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یکشنبه په ورځ په ګډ خبری کانفرنس کې وکړه. روبیو منځنی ختیځ ته خپل سفر له اسرائیلو پیل کړ او تر نتنیاهو وروسته یې یکشنبه ناوخته د اسرائیلو له ولسمشر سره هم ولیدل. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د یکشنبه په ورځ په غزه کې د اسرائیلو د جنگي اهدافو بشپړ ملاتړ وکړ او ویل چې حماس باید له منځه یوړل شي. هغه له نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل
حماس
د پوځي او حکومتي ځواک په توګه دوام نشي کولای او په څرګنده توګه تر هغه چې دا ډله د یو ځواک په توګه حکومت کوي یا اداره مختوړي یا د یو ځواک په توګه چې د تاوتریخوالي په کارولو سره ګواښ کوي سوله ناممکن کیږي. هغوی باید له منځه یوړل شي، باید جرړې وایستل شي. اسوشیټډ پریس راپور ورکوي چې د روبیو دا څرګندونې د متزلزل اور بند راتلونکو نور هم شکمنه کړه. هغه ویل د غزې د راتلونکو په اړه ولسمشر ټرمپ په زړورتیا خپل نظر څرګند کړو، ممکن د هغه دا نظر په ډیرو خونه لګي، خو دا مسله نور د تیر په څیر مختنه شتله. روبیو همداراز په منځني ختیځ کې د هر تاوتریخجن فعالیت تر شا ایران ښکیل وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت منځني ختیځ ته خپل سفر له اسرائیلو پیل کړ چې هلته د اسرائیلو او حماس اوربند دوام لري او د شنبه په ورځ د دریو اسرائیلي یرغملو د خلاصون په بدل کې 398 فلسطینی بندیان له اسرائیلو آزاد شوي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند د لومړي فاز ختمېدو ته دوه اونۍ پاتې دي. په دویم فاز کې له حماس تمه کیږي چې پاتې لسګونه یرغمل د فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشې کړي. همدارنګه دا تمه کیږي چې اسرائیلي ځواکونه له غزې وزي او په یو دوامداره اوربند خبرې وشي. له نتنیاهو سره په ګډ کانفرنس کې روبیو همداراز د غزې په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دریز ننګه وکړه چې د غزې خلک د بل ځای انتقال او مالکیت یې امریکا په لاس کې واخلي. د ټرمپ دې څرګندونو ته وارد مخ عرب هیوادونو کلک عکس العمل ښوولی او ممکن له مارک روبیو سره په لیدنه کې ګڼ عرب مشران خپل دریزونه بیا تکرار کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا له روبیو سره په کانفرنس کې د غزې په اړه د ټرمپ د پلان هرکلی وکړاو. وی ویل چې هغه او ټرمپ د غزې د راتلونکي لپاره ګډه ستراتیژي لري. نتنیاهو د ولسمشر ټرمپ د هغه نظر یادونه وکړه چې که حماس لسګونه پاتې ارغمل خوشي نه کړي نو د دوزخ دروازې به خلاص شي. اسوشیټډ پریس لیکلي دا ډول څرګندونې له حماس سره د خبرو هڅې له زیان سره مخ کولی شي. هغه ډله چې په جګړه کې له درنو تلفاتو سربیره لا هم د غزې په کنټرول برلاسي بلل کیږي. اخوا اسرائیلي ځواکونو د یکشنبې په ورځ د غزې په جنوب کې په خلکو هوایي برید کړی چې د دوی ځواکونو ته ورنږدې شوي وو. د حماس تر کنټرول لاندې کورنیو چارو وزارت ویلي په دې برید کې درې پولیس ځواکونه چې له رافا د ورتلونکو بشري مرستو د بار لاریو د محافظت چارې ترسره کولې وژل شوي. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي دا برید له اوربند کلکه سرغړونه بللې او نتنیاهو یې تورن کړی چې غواړي دا تړون سبوتاش کړي. حماس تر 2023 کال د اکتوبر په 8مه په اسرائیلو په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور کسان یې یرغمل کړل. دا برید پر غزې د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په اعلامه وګرځېده چې په نتیجه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د معلوماتو په اساس څه باندې 8000 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 1100 نور کسان ژوبل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دوهمه نیمایي کې د ازادي اوریدونکو او د ورکوشو عزیزانو ګډه خبرونه تاسو ته چمتو ده چې په لومړي سر کې د ازادي اوریدونکو پروګرام او په دوهمه برخه کې بیا د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر اکمیدو په دغه هیواد کې بې وزلي نور هم پراخه شوې ده. یو شمېر کورنۍ وایي نه پوهیږي چې خپل اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي. د چارو یو شمېر پوهان ټینګار کوي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزو د هواري لپاره هر اړخیز پلانونه جوړ او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی دغه شان وایي چې اړینه ده چې په داشان وضعیت کې شتمن خلک هم د بې وزلو لاسنیوی وکړي. ابدي سپوږمۍ په ننګرهار کې د یوې بې وزلې کورنۍ حال اخیستی دی.
خپل د غریبۍ کور راخي
دا ترپان ورپاره چولې بوښلې دا غریب پرشم نشته ها دا غره
خوري نزمکا نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندې پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخستی ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي. شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد خار اوسیدونکو د ویت کسیزه کورنۍ سرپرستی کوي. له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي ته ماخام خپلو بچو خويند ورونو او عمر خوړل یو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپور وچه ډوډۍ کېګدي.
وضعیت خدای دې کړو وضعیت خراب دی خو شانه نو سار روز کوار دی ورن کړه شلو پی کړه دې شو به شي کورنۍ کورنۍ غټه دا غم بس نه کوي کرا دا پسې دا بیل زازي کرا رازي پلار می مانده دې دام بس نه کوي.
سپینګیری پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وتړي او کپام ساګرځې دو ته هم نګدې دی لاسی کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منځله ورسوي.
سمای سمای جوز ما پزو یو کټم یو لګټم وضعیت ډېر خراب دی او چې دې کې کرات لوړ سم چې ته لوړ سم دا زه په خپل اړه کله نه دی وا وضعیت خراب دی نو چې وکم.
دی او یا کلن احمد الله میرمن چې لک پر ځان تر دې تکړه دراته د خپل ستونزو غوټه خلاصوي وای دا کور چې درې خونه لري درې کور په کې ژوند کوي. یو خونه کې بل گاونډای دی خو هغه بل یو یې خپل واده شوی لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم خنه دی.
مدرسې یو چې یو نیم زره یو نیم سره روپۍ پټو درې کور باندې زدم لوري مونږ نه شو ورکول اوسو کو نه چاري دا مزا سره لپې جوړې شلو لري کا کرا ته کوم لري کور پاتې کی یو کا کور تکم لري کرا پاتې کی.
دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده بلکې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ له بیکاری اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د اسلامي علومو یو شمیر پوهان لدی ډلې د پوهنتون پوخانی استاد فضل هادی وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نوموړی زیاتوي اړینه ده چې د وضعیت کې شتمن خلک هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي.
او وکله چې د سه حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزه لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده، یعنی د پرواد نور بنسټي کار باید دی، عدالت باید دی، صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي. که بغه سره سره د صورتون نه استفاده وشي، صورت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته کار زمینی برابر شي، پلانونه جوړ شي، د هغوی نه لاسنیوی وکړي، خپل هغوی ته هغه ته حتی یو مسلمان شي چېرته خپل همسایه یعنی په ګاونډ هغه وګي او دا مړی نو دا هغه ته مشکل دی، یعنی دا د اسلام دا نه مني. خو بیا هم که ټولنه کې بیا هم فقر پاتې کیږي، خلک بي وزله شته، هغه د پر زکات صدقات او بیا دا دی د بډای او خلکو مسولیت جوړیږي، فریضه وجبه جوړیږي.
ټولنیزه فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما له خپل هیوادوالو څخه، له هغه هیوادوالو څخه چې هغوی شتمن دي یا هغه سوداګر چې هغوی کارخونه لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغوی د دې بیوزلو سره مرسته وکړي، د دې بیوزلو لاسنیوي وکړي، همدارنګه په هیواد کې د نن د ځوانانو لپاره کاري زمینی مساعد کړي ترڅو ځوانانو وکولای شي کار وکړي. همدارنګ هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګري زره کړې ورکړي لري، هغوی هم د بیوزلو لسنیوي وکړي، لدی بیوزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرسته وی هم نور مرسته وی وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت کته هم تل ادعا کړي چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوی چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل خپل ځامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر راکمېدو په دغه هیواد کې بې وزلي نوره هم پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وخت پر رسیدو سره په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدلو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشری سازمانونه ارشیوی چې یا خپل فعالیتونه وزندوی او یا هم ودروي. دا داسې محل ده چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي ادارې اوچا مخ کې ویلي وو چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیون وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشری مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې احترامات مقبول کړي. واقعاً کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب ده، کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته، نو بلکې زه خپل کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډیر په تنګ راغلي. یو ځای کار روزګار نسته، بل ځای خلک غریبۍ ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. داسې حال کې چې مخ داسې جایم نه ولاړ سه خلکو ته مزاحمت کړی، خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخیر به دلته دا حالات څنګه کیږي. نو دا موږ له مشرانو چې هیله دا داسې دوی خپله دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کې او د ملک د ترقي خواته بوزي، بس خوشحاله اوس.
سلام زه کارکوونکی مولانا صاحب مجاهد وایي چې دا د خلکو ساعتات بعض خلک نه غواړي، د تجونو مکتب نو بعضې ملایان غواړي. بعضې دا اوس یو ټولپوښتنه وشي، کوم ولایتونه نه غواړي؟ ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولایتونه نه غواړي، بس پوښتنه وشي، بس اکثریت خلکو ته خوی خلاص شي. پی پی د کتابي هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعری هم داسې ده. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، کارکوونکو او اورېدونکو. دا په افغانستان کې ډېره بېوزلي ده، خلک په غربت کې، په ډېر غربت کې ژوند تېروي. د یوې ګولۍ، د یوې مړۍ، د ماښام ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی. نو خلک په 300 په 400 کلدار باندې مزدران یا غم نه ورته پیدا کیږي. نو په ډیر بد وضعیت کې دی، یا ته چې ډیر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچنه سي، حالات په خراب سي، نو موږ خپله دغسې ژوند دی، خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان سته چې په ډیر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسې پیغام ستاسې نظر
اوریدونکو، له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي او اوریدونکو او د ورکو شوو ځانو